د نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی. په ایران کې د هلیکاپټر په حادثه کې د صدر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر اللایان په شمول د نورو چارواکو د مړینې د تصدیق وروسته د ایران روحاني مشر خامنائی د صدر لومړی مرستیال 78 کلن محمد مخبر قائم مقام صدر ټاکلی. امریکا او یورپی هیوادونو په کال 2020 کې په مخبر بندیزونه پذیر کړي. پاکستان د ایران صدر په مړینه د یوې ورځې او لبنان د درې ورځو ماتم اعلان کړی. د چین صدر یې مرګ غمیزه بللې. حماس اوس د یورپی یونین کونسل، وینزویلا، هند، عراق، شام، مصر او ترکیه په مرګ خفګان ښودلې. د جرمونو د نړیوال عدالت مشر پراسیکیوټر ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د جرمونو په سر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع وزیر یوآو ګالنټ او د حماس د مشر یحیی سنوار په شمول د حماس د دوه نورو مشرانو د گرفتارۍ د وارنټ پلټه کیږي. او مطبوعات وایي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان په حکومت غږ کړی، د ټیکس یا مالی وصولی دی پراخ کړی او ټیکس نه ورکوونکي دی د ټیکس خجال کراولي. دا سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د VOA ډیو سره مل پاتې شئ. هر کله درته وایو دا د VOA ډیو خبري خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2024 رښتم د مېد میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو بجې شوې ده. د دې خبرونې کوربه زم نو شیروان کلندر. د وی او ای ډیوا د خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډیوا په ټي وي، ویب پاڼه، فیسبوک او یوټیوب چینل نه خبرې غوړې. د خبرونه په پیل کې مو سره ټکی وریدل زو ست رپورټونو خواته. په دې خبرونه کې اهم سیړنې او تجهیلرو ایرانی صدر ابراهیم رئیسی چې د جاس هلیکاپټر په حادثه کې هغه او سر د خارجه وزیر او نورو چارواکو مړ شوی دی، دا هغه ورستو په ایران کې دننه صورتحال له ډېر ښه سیړنې لرو. د وی او ای ډیو سره ملوسه د وی او ای ډیو د خبرونه دا وخت د ټي وی تر څنګ د وی او ای ډیو په فیسبوک او ویب پاڼه باندې هم نیخ پنی خبري. لومړی رپورت. په ایران کې د هلیکاپټر په حادثه کې د صدر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر اللایان په شمول د نورو چارواکو د مړینې د تصدیق وروسته د ایران روحاني مشر خامنائی د صدر لومړی مرستیال 78 کلن محمد مخبر قائم مقام صدر ټاکلی. امریکا او یورپی هیوادونو په کال 2020 کې په مخبر بندیزونه پذیر کړو. نور تفصیل یې محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د لټون عملی د ګول یا دوشنبه په ورځ د ایران په ختیز آذربایجان صوبه کې ورسکان سره نسکور شوی هلیکاپټر موندل دی. د ایران د حکومتي میډیا تر مخه هلیکاپټر کې سور د ایران صدر، خارجه وزیر او نور چارواکي آذربایجان سره په پوله د اوبو یو ډیم افتتاح لورغلی او دغه کې د آذربایجان صدر الهام الیوف سره ملاقات هم کړو. رئیسی په ایرانی سیاست کې یو سخدریزه محافظه کار ګڼل کېدو او ځینې سارونکو ته هغه د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی د جانشین په سیر هم ښکارېده. د ایران ستر روحاني مشر علي خامنائی د صدر په مرګ د 5 ورځو د ویر اعلان کړی دی او نائب صدر محمد مخبر ته یې د هیواد واګې سپارلې دي. د نوي صدر لپاره به انتخابات په 5 ورځو کې دننه کیږي. د ایران صدر د ستر روحاني مشر خامنائی تابع وي او د ایران په چارو کې د روحاني مشر حکم چلي. درشپېته کلن رئیسی د دې وړاندې د ایران د عدالتونو مشري کوله. هغه په 2019 کې د حسن روحاني نه د صدارت انتخابات هم بیللی. په 2020 کې رئیسی یو ځل بیا ټاکنو کې برخه واغسته. دغه انتخاباتو کې په دغه وار د هغه ټول سیاسي مخالفین د ایران د تفتیشي نظام د لاسه وټونو کې د ودریدونه امن کړی شو او رئیسی انتخابات وګټل. په ملیون ایرانیانو په دغه وټونو کې برخنه واغسته. د انتخاب وروسته په خبري غونډه کې صدر رئیسی نه دا سوال هم شو چې د کال 1978 یم د ایرانی ریاست لخوا د سیاسي بندیانو، یاغیانو او نور مخالفینو له د مرګ سزاګانو په اړه څه وایي. کوم چې ایران عراق جنگ وروسته د مرګ کمیشن په نوم باندې هم یادیږي، نو صدر رئیسی د ریاست د فیصلو په حق کې دریز درلود. د د کال 1990 د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ تر مخه دغه مقدمه خو شهغه وخت شروع شو چې عراق سره د ایران جنگ ختم شو. په مقدمه کې به د مدافعینو ته ویل کېدل چې خپل په جنگلو وکړي او هغه کسان چې ځان ته مجاهدین وای ورته به د مرګ سزا ورکړي شو، او نورو ته به د ایران د فوز لپاره د ځمکني بمونو یا لینډزماین د لری کولو په اړه پوښتنه کېدله. د انساني حقوقو نړیوال تنظیمونو تر مخه 15,000 پورې کسان اعدام کړي شوي. رئیسی په دغه کمیشن کې دنده ترسره کوله. په کال 2019 کې د امریکا خزانه وزارت د 1988 اعدامونو په ایراني جیلونو کې ماشومانو ته د مرګ سزاګانو او قیدیانو باندې تشدد او دوینه د بدن اعضا غوسه کولو په شان جرمونو کې لاس لرلو په تور صدر رئیسی باندې د بندیزونو اعلان هم کړو. صدر رئیسی 2022 کې د محسا امینی په مرګ ککړ امنیتی ادارو سخت پلوی پاتې شو. د امینی په مرګ گرد ایران کې احتجاجونه ریکارډ شو او د مظاهره چانو د کابو کولو لپاره ایرانی حکومت 1500 څخه زیات ایرانیان وجلی او 2000 گرفتار کړی. د ایران پولیسو محسا امینی د پولیسو د خوخه پردنه کولو په تور حراست کې په وهلو ټکلو وجلی و. د ایران نائب صدر محمد مخبر د 50 ستورو لپاره موقتی صدر ټاکل شوی دی. اتش پیته کلن صدر مخبر د نور سیاست مدارانو په پرتلا په ایرانی سیاست کې رست پاتې کسانو کې شمارل کیږي. د پردو په شا پاتې کېدو پرتا صدر مخبر د ایران طاقتور حلقو کې خپې جندل کیږي. هغه د بنیاد په نوم خیراتی ادارو کې د یوې مشرکه ولا دغه ادارې په ایران کې خیرات راغونډوي او د کال 1900 کم اتیایم اسلامی انقلاب وروستو د شړلشي به شاعران پلویانو یا حکومت مخالفه تنانو جایدادونه کاروبارونه او نور مال د ریاست په نوم د قبضه کولو دنده ترسره کوي. په دغه ادارې په منظم ډول د ایرانی واکدارانو مخالف سیاسي مخالفینو مذهبي اقلیتونو او د جلاوطنه ایرانیانو مال قبضه کولو تورونه دي. د امریکا خزانه وزارت تر مخه په کال 2020 کې دوی په موقتی صدر مخبر بندیزونه هم اعلان کړو. یورپی کمیشن هم د ایران ایټمی پروګرام کې لاس لرلو په تور صدر مخبر باندې بندیزونه لګولیو. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
تاسو دا محمد عالمگیر رپورٹ اوریدو. د ایران صدر ابراهیم رئیسی په هلیکاپټر حادثه کې د وژل کېدو د خبرونو تصدیق وروسته محمد مخبر اوس قائم مقام صدر چې کوم دی هغه ټاکل شوی دی. په دې باندې تجزیه هم لرو موږ سره فرهاد پولادی صاحب، څوک د صدای ایران وایس آف امریکا همکار دی، موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. مننه کو دا غي د وخه راکولو او غي به راته وی چې صدر رئیسی چې کوم دی هو با صدر رئیسی او هغه څوک وو. په دې به دغه شان نور په دې عقل باندې چې دا وخه د دین ورسته به سکیږي د ایران تګلارې به سوي په هغه باندې به د هغه سره خبرې اترې کوو. تشکر فرهاد پولادی ابراهيم رئيسي.
He was basically most of his career in the Islamic Republic was in the judiciary. Very early in the time of the revolution he was part of the group called the group of or the committee of death that executed a lot of political prisoners in Iran. Mm-hmm. And then later he rose into the ranks of the judiciary to become the head of the judiciary before he ran for the president. He ran twice for the president, one unsuccessful. Mm-hmm. And the other time he ran and became the president of Iran for the past 3 years. Mm-hmm. Ideologically speaking, he is very close to the Supreme Leader Ali Khamenei. Mm-hmm. And he is a hardliner, so mm-hmm. he is very again close to the ideals of the Supreme Leader.
To kadun ko da Farhad Fouladi se boi ke da chakam sadar us marsho Ibrahim Raisi de de da agi chakam da adli o nizam de da hage mashri kawla o da da دغه چې د عدلی مشرکه ول د دغه کوم غورستونی ژوند په هغه کې سیاسي کېدیان چې کوم د ډیر سزاګانی ورته ورولې داوی ته د مرګ سزاګانی ورته ورسره کوم دی نور سزاګانی او په خاص توګه سیاسي قیدیان چې کوم دی هغه د په خصوصي د په وخت په اړه کړو کله چې د ایران د عدلی نظام مشري د کوله او د ایران د عدلی نظام په ایران کې د ایران نظام ټول د غیپه عدلی په نظام ولاړ دی او د داغه مشري کول دی په نظریاتي توګه باندې چې کوم دی روحاني مشر دی سپریم لیډر آیت الله خامنه د هغه سر ډیر نږدې پاتې دی او بیا د چې کوم دی نور هم یو پورا روسي ژوند چې کوم دی هغه دې پکې خامنه ته نږدې او په دې وجه باندې چې کوم دی صدر هم چې کوم دی او یو ځل کوشش کړو خو تیر درو کالونه دی بیا درې کال وړاندې چې کوم دی یو اور چې کوم دی واغست سه هاو هی الیکټ یا هی واز پاپولر ان د کنټری
No, the election that he won, which was 3 years ago, the people, due to the problems that the regime was not able to solve, mostly the economy and also the suppression of the people, did not take part in the election. So the turnout was the lowest in the history of 40 years of the Islamic Republic. And therefore, he went into the presidency office with the lowest backing of the people mm-hmm. in comparison to the all seven presidents before him. And now that he is dead, if you go to the social media mm-hmm. like Instagram or X, which is previously Twitter, mm-hmm. you see many people are making fun of him or making jokes about him. And making social media memes about him, because when he was speaking, he made a lot of mistakes, and people are also making fun of his education mm-hmm. background, mm-hmm. which say that he doesn't even have a high school diploma.
Okay, so the people joking about his economy.
His character was not able to.
To communicate. د هغه صورتحال چې کوم دی هغه ډېر لاندې او اقتصاد چې کوم دی خراب شو حتی چې خلکو با د دې په ویناګانو یا تکرونو په سټی کوم دی پښموز کولی یا خنداګان هم کولی ویل او هغه فولادي سره چې دا پښتنو کړی دا سبب واره کې ناغو چې عموماً د بچی تکرونو کول نو دا ډېر د ناپوهي او انداز به نو خلکو با دا غي بیا ټوکی بلا غي په خبرو په سکولې خدا صدر چې کوم دی د چې منتخب شوی نو د ډیر کم ووټ غستره د کم ووټ ورستو چور کې دغه نږدې او د آیت الله خامنئی په دې وجه باندې کم دی بیا دی صدر جوړ کړ شو سو هاو یو سی بی لاس فار د هیز ډیت فار د آیت الله ان فار د ایرانین
Well, Iranian people are, from what we see from on the social media and his low turnout vote to elect them, is not a big loss. As far as his function as a president, every major decisions in Iran, in the constitution, it's in the hand of the supreme leader Ali Khamenei. Mm-hmm. He decides to be friendly with this country. He decides to have negotiation with that country. Mm-hmm. It's all in his hand. So Ibrahim Raisi, Hassan Rouhani, Mahmoud Ahmadinejad, Mohammad Khatami, no difference. Mm-hmm. It's he who decides. They have a small level of independence to do some small things. But when it comes to security, mm-hmm. when it comes to the foreign policy, mm-hmm. When it comes to the military, mm-hmm. it's all in the hand of the supreme leader, and he decides what to do. Basically, supreme leader wants somebody to execute his ideology, and Ibrahim Raisi was a good person for that purpose only.
Okay, let me explain our Pashto. Farhad Gur Ali Sahib namo pukhtana kare dano aur tum veli chehra da debas asar vidhe da Ibrahim Raisi da Iran bani bare desa asar vi د ایران چې کوم پالیسی وي هغه په وړاندې بوتلې که هغه په ملک کې دننه که د ملک نه بهاري په سیمه کې عرب هیوادونو کې یا په نوره نړۍ کې. نو فولادي صاحب و چې یو خدا خبره چې بالکل کلیئر وي او هغه دا صفا وي چې په ایران کې ټول اختیار چې کوم دی هغه د روحاني سپریم لیډر سره چې کوم دی آیت الله خامنئی سره. نو د صدر سره چې کوم دی داسې که هغه د بارنې پالیسی وي که هغه د پوسټ په حواله سره پالیسی وي دفاعي پالیسی وي او که نه د سیکیورټي په حواله سره امنیت په حواله سره او چې دا ټول اختیار چې کوم دی د خامنئی سره روحاني مشر سپریم لیډر سره په ایران کې. نو صدر کو وړاندې هر څوک راغلی دی که احمدینژاد دی او که نه د اوسنی صدر چې کوم مړ شو ابراهیم رئیسی یار دین وړاندې څونه صدران هم راغلي دي هغه ویلي چې هغه هغه پالیسۍ په وړاندې باندې بوتلې دي کومې پالیسۍ چې خامنئی سره اختیار دی او هغه کومه لارښوونه ورته کړې ده په هغې باندې هغې وړاندې تللې دي. نو د فولادي صاحب و چې څه ډېر بدلون برا نه شي د ایران که صدر ځي او راځي یا که څوک مړ کېږي نو په هغې باندې به څه اثر چې کوم دی نه وي. So what would be the next now the acting president Muhammad Mukhbir can tell me something about him and what would be the next.
Okay, Muhammad Mukhbir comes from he was chairman of one of the organization under the supreme leader which dealt with the economic project, and that entity is under the U.S. sanctions. Mr. Mukhbir is also in the list of the U.S. sanctions himself because of organization made money and it was used for, according to the State Department, for terrorism activities. That's why he's in the sanctions list. Now, he has, according to the Constitution, 50 days. Mm-hmm. So with the consultation and work of the head of the judiciary and head of Majlis to prepare the country for the presidential election, again, just like most of the previous people who stood for the election, not everybody can be a candidate because we have in Iran, Islamic Republic, they have a process that they blacklist many people. So only a few can stand for the candidacy to become president. And if history teaches us anything, the turnout, I don't think it's going to be a lot.
Okay, so for the candidacy, who decided who will be eligible?
People register, but the Guardian Council will blacklist.
Oh, okay. دا ډېر هغه پښتنم د استاذو لپاره په ولادي سره چې موږ کړه هغه دا چې دا کوم نوی محمد مخبر نوی صدر جوړ شو د ده په هکله باندې څه وایي او دا چې اوس په راتلونکي کې په ایران کې څه وي. نو دوی وایي چې یو خو دا ده چې په راتلونکو 50 ورځو کې به دا انتر مخه په ټاکنې کېږي الیکشن به کېږي په ایران کې. دویمه خبره ده چې دا چې کوم کای مقام صدر جوړ شوی دی د 50 ورځو لپاره دی خو دی به د هلته دوه چې کوم غټې ادارې دي یو د عدلي چې کوم نظام دی د انصاف نظام چورته وي یو بل د پارلیمان نظام دی. نو دا دواړه به چې کوم دی د تلار خونه کوي کدی هوسه هم کوي. نو پارلیمان به چې کوم دی هلته چې کوم پارلیمان دی هغه به د تلار خونه کوي ورسره به ورته عدلیه ورته وچیره کنه دا کار به داسې کوي. خو بیا به چې کوم دی که څه هم حتمي فیصلو لپاره ګارډین کونسل د دی یو بل لوی چې کوم دی د پاسه د ټولو نه یو اداره ده چې هغه به دا کاغي وغواړي چیر کنه د دې پارلیمنت ته څه ویلي دي یا عدلی چې کوم د انصاف کوم اداره ده هغه د صدر ته څه نوې لارښوونه کړې ده. نو کو دغه ګارډین کونسل یا د رهنمای دغه لوی کونسل کاغه و چې نه دا دې ته منظور نه ده په دې کې ترامیم وکړه دا ورته واپس کولې او هم شي او دا هم کې کنه راتلو کې صدارتي ټاکنو کې ودی و چې ډېر کم خلکو دلچسپی لري په کېر کم ووټ په استعمال شي ځکه چې خلک ایران کې دنه په دې خبرو باندې په خپل پوهې دي چې دا بس یو نظام دی د وطن پلاس کې چې هغه ته آیت الله خامنه وي نو دوی و چې را دغه پروسس کې به ډېر خلک چې کم خوخ لري نه هغه د منځ لاړ شي چې کم خلک هغه به کم دي مسوګو امیدواران چې صدارت لپاره بیا حتمی فیصله سو د اټ اینڈ او د خامنه ویل ډیسایډ هو ویل بی
الټیمټلی یس الټیمټلی یس
سو د پیپل ټینکینګ دیس سو so the whole system in the Iran, mm-hmm. what is this, where is the constitution and where, yes. who is the, what is the constitution and who is Khamenei?
In the constitution said everybody is equal, but when you read the constitution clause by clause, it's a supreme leader who decides most of the things.
So what is the president? There is
the president just only, in a paper? Just exactly. He is only in charge of the executive branch. But again, most of the thing that he wants to do, for example, talk to United States, talk to, let's say, or have a relation with Saudi Arabia, everything has to come from the Supreme Leader's office.
Thank you. So, akhira ke Poladi se buche, کوار څوک راځي صدر په کانسټیټیوشن کې یا په آئین کې یو څه لیکل شوی دی د یو مساوي حقوقو خبره شوې ده خو بل خوا چې کوم له د خامنهای سره روحاني سپریم لیډر سره ډېر زیات اختیار دی او هغه چې څه غواړي نو هغه کیږي او دی یو قسم وایي چې را کنه دا یو کاغذي غونډه کې صدر وی کین سی کاغذي صدر دا فولادی سے وہ چل تخل کو تاثر دای په ایران کې چې دا سه خبره تشکر فولادی سے
ثانک یو فار هاوینګ
ثانک یو دا وی اوریډي وخت پرونه روان دي او څنګه سره ملو سه موږ سره په اوس سوشي بو کې جانګر خټک سره ملګری کیږي هغه به هم سره نه اخلو د وی او ای ډی واخ پرونه روان دي فرهاد پولادی صاحب خبرې مو ورده او هغه وی ډیره خسره نو کړ د ایران د نن چکم صورتحال په هغه باندې رڼاوا چلو چې حقیقت کې غلط دیسه بهر نسخ کاریو د نن په حقیقت کې چکم دی بیا سدي مونږ د ابراهیم رئیسی نور اړخونه هو دا غي سیړنه هم کوو هغه دا چې کو تاسو پام کړی بیاش مخ کې ابراهيم رئيسي د پاکستان سفر هم کړو د سریلانکا سفر یې هم کړ دا چې داغه په حق لبانه دا خبرونه راتل چې کنه د رسمي یاد پوره نړۍ نه پار کنه یو ویژن لري پاغه باندې د جانګیر خټک صاحب سیړنه خلوي جانګیر خټک صاحب زموږ سره ګومان کوم چې ملګری شي وره جانګیر خټک صاحب تاسو تار کلی وي په خیراله
ډیره مننه نو شرمان صاحب تاسو ته کوم کوم سلام او احترام
مننه جانګیر خټک صاحب ابراهيم رئیسی میاش وړاندې د خواوشا د پاکستان سفر هم کړو د ایران سفر هم او د پاکستان سفر په وخت باندې اغا ویچ را پاکستان سره په تجارت لس عرب ډالر ته رسوي په دې باندې اگر چې پاکستان کې خوشیدونکو خپل پښتنې روچته کړي وي خو یو تاثر هغه د خپل شخصیت نه دا ور کړو چې کنه هغه پوره د سیمه لپاره پوره ویژن لري دغه سفرونو په اړه باندې وتاو سو وي
بالکل ک تاسو د پاکستان سفر ذکر وکړ نو شروان صاحب نو هغه د اپریل 28 مینه سلرشتم نیټه پورې پاکستان کې وو او د سفر چکلا شروع کېدل نو درې اهداف د ایران او د په پاکستان د طرفه مخه تراغلی یو بارډر سکیورټی ان پولې باندې چې کم امنیت وزا د پدې باندې خبره ترې بیا باهمي تجارت چې کم تاسو ذکر وکړلو او دریم ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هغه چې کم پاکستان سو کال اول دواړو هیوادونو یو لاسلیک کړو او هغه در لاندې یو تقریبا 300 کیلومتر لوی ګیس پایپ لاین جوړیدونکو چې کم با ایران کې چې کم د ګیس ذخایر دی التن به ګیس پاکستان ته وروړلو ایران طرف ته چکم ګیس پایپ لاین جوړیدونکو نو هغه تقریبا یو کلومیٹر لو یو چې کم ایران وای چې موږ جوړ کړی دی. پاکستان د طرف هوا سوا او پنځه اتیا کلومیٹر لو گیس پائپ لائن جوړې دن کې او چې کم تر اوسه پورې نه دی جوړ. ایران پاکستان ته دا د رقم ورکړی وای چې که تاسو دا جوړ نه کړل نو تاسو د معاہدے نه وروسته کیږئ او اتلس ارب ڈالر به تاسو جرمانه کیږئ ځکه چې موږ به عالمی عدالت ته شو. آگے نہ پس بیا پاکستان سے اعلان مکڑو چمنگ بس اب لگ ڈیر جوڑو آگا گوادر پرے ساتیا کلو میٹر لو پائپ لائن اعلان خوش ہوگے بھائی سفر مختو نہ چھو چکل ادا دورہ اوشو اللہ نوحا کہ ہم گیس پائپ لائن میں اس پر مختک نہ ہوشو آو البتہ دا ضرور ہوا چے دا باہمی تجارت پہ حوالہ ابراہیم رئیسی دا ویلیو چے دما دا خواہش دے چا دا زمنگ چکم باہمی تجارت دا لس ارب ڈالر ہوتا اور رسولشی ہو آگا پر نتیجہ کی یعنی دورہ پر نتیجہ کے سدا سے تڑون مختر نقل لو چکم کے آج سے تگلارا مختر آگلے وے چکم در لان دے دا باہمی تجارت دمرا لس ارب ڈالر پر رسے دے شولے نو آگا کے ہم سدا سے کتنے مختر نقل بے چکم دا بارڈر سیکورٹی دا یعنی چکم پدی سیما کے گوری پر جنورے کی ایران پاکستان بندے برت کڑو پاکستان ایران تہ جواب کڑو بل باندھے بردو نے اوکڑو بیا کسا یخش والا دوڑو ہوا دونوں چکم خارجہ چارو وزیران و اگئی ملاو شلو دا ایران خارجہ چارو وزیر چکم وفات شوے دے آگا پاکستان سفر اکڑلو بے آگے نا پس حالات ٹک شلو نو ما تخکاری چے دا دے دورے چکم هدف دا ایران دا طرف اخکارا کے دلو نو آگا داو چے ایران پا دے سیما کے پل اثر زیادو لو چکل دا گیس پائپ لائن ذکر روشن دا امریکی دا طرف دا یو وارننگ راغ لولو چې که پاکستان د فکر وکړو دی باندې بیا سانکشنز لګې دي شي یعنی بندیزونه په لګې دي شي
سو جانګ پټک سب دا خبره خټوله ک په پاکستان کې ک د سریلانکا سره یا رسمي میه وادونو سره ترې موجوده چې کوم صدر مړ شو ابراهيم رئيسي په موجودګي کې دا موعده شي ویری دا جمنې شي ویری تا اوسه وای چې د دن ورستو قبل صدر راځي یا دا موجوده سټاپ ته دا خو د 500 ورځې پس بدی وی چې الیکشن اوشي نوې صدر براشي نو آیا وینې چې کنه دا غدا ابراهيم رئیسی پاک لبان شوې دل کېدل کنه دا د ویژن نه دې کې بس بدلون راشي کنه
ما ته پکې نخ کاری سزا کچې همیشه د پاره تړون نه ریاستونو ترمن زکیږي او چې کم سریلانکا ته مغه تل نو هغه کې هم هغه پنځه ایم او یو چې کوم لکه لاسلی کړی وي اب لګتا سورت ابتدائی لوزنامه وای هغه خو لاسلی کړی خو هغه کوم سره لوی د خبره نه و او کتا سو به هغه تناظر کې ورته غوړم د څه ښکار دی ښکار کېدل چې ابراهيم رئیسی دا هسه وا چې په دې سیمه کې ایران اثر زیات چیزه کا چې سریلانکا په دې سیمه کې هغه هواد دی چې کم کې ایران کافی انویسټمنٹ کړی دی سری لنکا کے چکم اول آئل ریفائنری وا اگا نن سوا یوش پیتم کے ایران لگولے وا اور دا ایران دا سری لنکا چکم آئل پروسیسنگ کیپیسٹی دے یعنی چکم تیل جوڑولو یا صفاکولو اہلیت چکم دے آگا دو چند ہم ایران پمرست شوے دے لہذا التا گئی انویسٹمنٹ خو کڑے دے اور دا دورہ چکم ابراہیم رئیسی کڑے وا بے شک چے پدے حوالہ خواہ ہم آوا چے ڈیرو کلنو پاس یعنی 2000 اتم نہ پس دا ایران یو صدر سری لنکا تتلو پدے حوالہ خو اہم وا خو دا اگے ہم نتیجہ سو لویا مخ ته نوی راغلی وجہ سوا لویا وجہ دا وا چې ال تکې د اغی ایران خپل اقتصاد کافی خراب دی او بیا نړیوال بندیزونو هم ویراوا نو دې پر تناظر کې بیا اوس ایران او سریلانکا یو خپل بنس کې بارټر ٹریڈ یعنی مال په بدل کې مال اگستو کایو طرف ته سریلانکا دا ایران نه تیل اخلی نو ایران دا سریلانکا نه چای اغستل نو په داسې کې ستړون نه کړیو نو په امید وګا چې هر څومره تړون نشوي بیا د کشانتی ورسته دا 100 ورځې اول ایران هند سره وکړلو چې کم درلاندې هند د چابهار چې کم بندرګا دا اغا نظام کنټرول کې واغستو نو سکالو تپاره دا ټول مقصد سو ما په خیال ایران خپل اثر زیاتولو رئیسی شته او کنشته خو ریاست زما په خیال دک نظر لري ایران والا
او دا په موجودګی کې حکومت تاسو په مو کې حماس هم چې کوم دی په مرګ باندې چې کوم دی افغان خودل دی بیا د اسرائیل او د حماس په جګړه کې ایران میزایلونه وروشتل په اسرائیل باندې پاکستان کې هم چې کوم دی هغه د وسلواله ډلې چې کوم دی هغه په هدف کولو هڅه کړې دي دا دا پالیسی چې کوم دی په اړه کې سوې چې دا اوس د په منځني خطیز کې را په دې باندې به اثرات وي
ګوري د دې اثر لکه دا اول ملما چې کوم خبر یو کړل هغه هغه ټیک ویل چې ایران کې طاقت چې کم ټولو کې لوی محور دی او مرکز دی هغه آیت الله خامنائی دی چې کم د ایران رهبر انقلاب ګڼل کیږي. نو چونکه دا فیصله دا غي دا او چې کله صدر راځي نو هغه انتظامی توګه باندې دا خبره یقیني کوي چې کم دا رابر ویژن وی یا سوچ وی هغه مطابق وشي. ګوري د ابراهیم رئیسی په دور کې دغه شک رشتہ دی چې په دې سیمه کې کتا سو د افغانستان فاطمیون بریګیډ وګوري او کا د پاکستان زینبیون بریګیډ وګوري او کا بیا تاسو د یمن کې حوثیان وګوري او کا بیا حزب الله په لبنان کې وګوري او کا بیا حماس په غزا کې وګوري او بیا دې سره نورې ډېرې لګ تر لګا دولس مختلف داسې وسلواله ډلې دي چې کم ایران په دې سیمه کې پښپناهي کوي. نو دې کې شک نشته دی چې ابراهیم رئیسی په دور کې دو ډلو ته ډیر زیات امداد رسیدلې دی، دای طاقت کې ډیر زیات زیاتواله راغله دي، یعنی دومره هدا پر زیاتواله راغله دي چې پاکستان د زینبیون بریګیډ نه خبرو چې ایران جوړ کړي دي او پاکستانیان پکې شامل دي او ډیر پکې سوریا یا شام کې جنگي دلیم دي. صرف اورستو اورزو کې پاکستان په هغه باندې په باقاعده پابندي ولګول چې دا ترخګر تنظیم دی، دینا اول پاکستان نه ولګول. مطلب څه شو؟ مطلب دا شو چې تشویش چې کم نړۍ نورو هیوادونو کې او د ایران د طرفه چې کم پراکسی ملیشیاز په دې سیمه کې هغه جوړکړي دي، نو هغه په حوالہ هغه تشویش په پاکستان کې نور هم زیات او نو هغه باقاعده په پابندي ولګول. اوس که نوې څوک صدر راضي په ایران کې چې څوک به راضي یقینا آیا دې په نتیجه کې بدې په پالیسۍ کې څه بدلون راځي؟ ما ته ډېره ګرانه ښکاري چې تر څو پرې خامنه یې هلته موجود دی.
ډېره مننه تاسو جهانگیر خټک صاحب،
ډېره مننه.
مننه تاسو. او منځنی ختیځ کې اوس د اسرائیل او حماس جګړه په اړه باندې څه ورسته په مختیاوي دي. د اسرائیل او حماس وسلوالو ډلو ترمنځ رواني جګړې په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلوین په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزیر یو ګالنت او په کابینه کې نور وزیرانو سره لیدل کاتل کړی دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورت د وی او ای ډیوا همکار ماوش جلیل شریکوي.
د اسرائیل او حماس وسلوالو ترمنځ رواني جګړې په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیون په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزیر او په کابینه کې نور وزیرانو سره وکتل. د اسرائیل د دفاع وزیر په ایکس باندې په یو پوسټ کې ویلي چې هغه د امریکا سفیر ته د اسرائیل د فرض په اړه خبر ورکړو چې د غزا په سویلي خار رفح کې خپل ځمکني عملیات زیات کړي. اسرائیل رفح چې د غزا په ټیر مصر د سینا سره په ګډه پوله پرته ده د حماس روسي مرکز بولي. اسرائیل په دې باور دی چې د اکتوبر په ومه د حماس لخوا د پولې نه په لسګونو يرغمل شوي کسان دلته ساتل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزیر د خبرو اترو په اړه د امریکا سمدستي تبصره نه ده شوې. دا لیدنې یو ورځ وروسته له هغې وشوې چې جک سلیون د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو او نور اسرائیلي مشرانو سره وکتل چې د سعودي عرب سره د امریکا د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې تړون کې شامل دي چې سعودي عرب په ډیپلوماټیک ډول په 1978 کې د خپل جوړیدو راهسي د لومړي ځل لپاره اسرائیل په رسمیت پیژني او د فلسطینی حکومت سره مرسته کوي چې د غزا د حکومت کولو په بدل کې د حتمی حکومت جوړیدو حیثیت ته لاره هواره کړي. نتنیاهو د فلسطین د حکومت د جوړولو مخالفت کوي او دا وړاندیزونه یې رد کړي دي او ویلي دي چې اسرائیل به په غزا کې پرانستي امنیتي کنټرول وساتي او د سیمه ایزو فلسطینیانو سره به ملګرتیا وکړي چې د حماس یا غربي ملاتړي فلسطینی ادارې سره تړاو نه لري. سعودي عرب د اوږدې مودې راهیسې د اسرائیل د پولیس سره د یو خپلواک فلسطینی حکومت د جوړولو غوښتنه کړې چې ختیځ بیت المقدس یې سرخاروي. بلخوا د غزا خار په جنوب غرب کې د امریکا د پوز لخوا جوړ شوی بیړۍ کې د اتوار یا یکشنبې په ورځ د محاصرې شوی سیمې لپاره د اړتیا وړ بشري مرستې وغورځول شوې. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې لارو لومړی د جمعې پرز د بیړې نه ساحل ته تک پیل کړو. د خوراک نړیوال پروګرام ریپورت ورکړي چې خوراک، اوبو، سرپنا او طبي توکي د غذا په مرکزی ښار دیر البلا کې د دوی ګودامونو ته لیږل شوي او د ویش لپاره تیار دي. امریکا د تیر جمعې پر ورځ اعلان وکړو چې د بشری مرستو بارون کی لارې د غذا پټې د سمندري بندر للارې چې دوی جوړ کړي وو ساحل ته رسیدلی. د امریکا د اندازې تر مخه د بیړې د لومړي بار وړلو صلاحیت تم کیږي هر ورځ نوی ته نوی او وروسته به یو نیم سلټنو ته ورسیږي. محوش شلیل، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
صدر جو بائیڈن په کال 2023 صدارتی ټاکنو کې او د هغه چې کم لګیا دی خپل مهم چلوي او د هغه سیال ډونلډ ټرمپ دا به دواړه په مخامخ باسونو کوي او د دې رضا شوی دی. ځینې اصول هم د دې لپاره برابر کړی شوی دی چې څومره به ممکن وي باس په مهذبه توګه وشي. دا باسونه به آیا په ووټ اچونکو داغې رائے به څه بدل کړي او کنه؟ دا خو به د باس نه وروستو پته ولګي چې خلک کم ګوند ته رائے ورکوي. په خاصه توګه د باس وخت به هم کتل کیږي. د وایس آف امریکا خبریاله ویرونیکا بالدریس اګلیسیاس رپورټ درته د شپږمن په وړاندې کوو.
کباس وی او کنوی خو صدر جو بایدن د مې په پین لسما نیخ په نیغ خپل جواب ورک.
ډونلډ ټرمپ لوست 2 ډیبیټس ټو می ان 2020.
ډونلډ ټرمپ په کال 2020 کې دوه بحثونه زمانه بیللې دي. د هغې را په دې خوا د کوم بحث نه د سرګن چوي اوس بیا داسې خای چې غواړي زما سر بحث وکي. دا به زما لپاره ډیر ښه خبر وي.
I just wanted to debate this guy. صرف
د دغه کسره بحث واړم. تاسو ته معلومه ده زه به دا مطالبه هم کوم چې د دې ډرګ ټیسټ وشي. زه به یې کوم، نریختیا به یې کوم. زه نه غواړم چې دا سره شي لکه څنګه چې سټیټ اف دی یونین وینا ته راغلی و. دا نه شو لکه په هوا کې و، دا سره لکه باډي و.
د ټرمپ د دغه داوی هیڅ کوم ثبوت نشته. د ډیموکراټک ګوند سېنیټر کریس وین هولن څخه د پخوانی صدر باس په اړه د ریس باندې پښتنه د ای بی سی ټی وی دیس ویک پروګرام کې وشو.
بٹ دی چوئس ویل بی ویری کلیئر. آی مین
هغه غواړي دا ډول ماحول لکه د فندور سرکس را جوړ کړي، خو خوخه به بالکل سپاوي. زما مطلب تاسو جو بایدن دی یو تن چې په سکرینټون پنسلوینیا کې رالو شوی دی. هغه د منځنی طبقې خلکو لپاره مبارزه کوي. هغه د کار په اهمیت او وقار باندې ایمان لري. ډانل خو د فساد جړل ده.
د ټرمپ د کمپاین په خوانی سلاکار مارک لوټر د دواړه کاندیدانو ترمنځ د بحث په سر د ای بی سی ټی وی سره خبرې کړې.
This is going to be live recall and Donald
Trump نیغ په نیغه زوړ یا تازه کیدل وی او ډونلډ ټرمپ په دغه تل برزی او په هفته کې دوه درې واره با یو نیمه ګنټه پوری تکرار کوي. صدر جو بایدن په حقیقت کې سخت مرکه ډېرې کمې کوزي کوي. دا به د صدر بایدن لپاره هم یو چیلنج وي.
بحث تبا نیغ په نیغه خلک نکینی. د سی ان ان او د ای بی سی نتاقان با د دواړو د مایکونو بټن لري. کچاره دواړه د یو بل خبرې ته غوږ ننیسی نو مایک به یې بندي. د بحث مقصد د نومبر په میاشته کې د صدارتي ټاکنو نه وړاندې د خلکو ذهن سازي کول دي. جون سپیک مان د راجر ویلیامز په هنتون د سیاسي چارو پروفیسور ده.
ټرمپ د خپل سیال په منفي اړخونو باندې ګوته پورته کولو کې تکړه دي. ډیر کم په مسلو باندې خبرې کوي. د ماندادې چې صدر بایدن بحث کوي چې مسلو ته پام واړوي. اقتصاد په مت کې د هغه لاس راوړنو ته او کوم به د ټرمپ په شخصیت اړه تلاړ شي.
هغه وټران چې لا هم یې کوم ګونته د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې د هغوی رای ځانته اړولو لپاره به دواړه کاندیدان دې هفته پوره زور لګي. د مې په درويشتما امکان دی ټرمپ ساوث برونکس ته لاړ شي او صدر جو بایدن سبا نیو هیمشایر ته په سرکاري دوره زی او بیا به باستن میسیچوسټ اړه ته مخه کوي. د وایس اف امریکا ویرونیکا بالدیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق مومند، ڈیوا ٹی وی، واشنگټن ڈی سی.
وی او ای ڈیوا په سټیلایټ ٹی وی هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ٹی وی تازه تولا او بے طرفہ خبرونه بحثونه او سیرنی کتلی او اوریدلی شی د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه
پاکستان اقتصاد پاړبان هم د خبرونه کې رپورت لرو مطبوعات وایي نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان په حکومت هغه کړی د ټیکس یا مالی وصولی د پراخ کړی ټیکس نه ورکوونکي د ټیکس په جال کې راولي او د ټیکس شرح د ټول کامی پیداوار په حساب سره د درې نه تر 12% پورې زیات کړی سیړونکي وایي تر راتلونکي مالی کال د پاره د 12,000 ارب روپو د ټیکس آمدن هدف د پاره تیاریانې په نظر ناراضي نور حال اسلام آباد نه د ډیو خبريال الیاس خان په رپورت کرا کوي
د مطبوعاتي رپورتونو لمخه آی ایم ایف غواړي چې حکومت ته د نوي پور پروګرام د دریو کالو موده کې ټیکس ټو جی ډی پی یا د کل مجموعي آمدن کې د ټیکس تناسب د 3% څخه 12% پورې زیات کړي پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چرته چې کل آمدن کې د ټیکس تناسب ډیر کم دی سیډونکو وایي پاکستان چې دا وخت کومو اقتصادي ستونزو کې انخته دی د هیواد کورنۍ او بارنۍ قرضې خطرناک حد ته رسیدلی او آی ایم ایف به نه صرف د ټیکس آمدن یو غټ هدف ورکوي بلکې حکومتي خرچو او آمدن کې توله راوستل مراعات ختمول هم د آی ایم ایف غټې غوښتنې دي
ایک بہت بڑا ٹیکس کا ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جائے گا
دائی میں فلخوا با حکومت دا ٹیکس آمدن یو غٹ ہدف ورکول کی گی دا خرس و آمدن پا حوالے با ډیر زیات اقدامات اغستل وی دا شان پا تنخدار اڈر و با نو ٹیکس لگول کی گی پینشن کے با اصلاحات راوستل وی جی ایس ٹی کے بدلون راوستل پا پیٹرول مصنوعات ہم کیدیشی مالی آزاد کریشی ہدفی مراد با راکمول کی گی او ترقیاتی بجٹ کے با ہم کمی راوستل کی گی
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب مطبوعاتو ته ویلی دی چې حکومت د اقتصادي اصلاحاتو ته ژمن دی او د لړکې حکومتي خرچې را کمول ټیکس آمدن سیوا کول او په زیان کې تلونکي حکومتي ادارې شخصي څنګه ته ورکولو ته مهمواله ورکوي سیډونکو وایي د وفاقي حکومت موجوده مالی حالت غیر دوامدار دی او ورته راتلونکي پورونه کمولو او د موجوده قرضو ورکولو د پاره د ټیکس محصولاتو زیاتولو سخت ضرورت دی خو د بده مرغه شتمنه ډلې هر کال د کربون روپو مراعات یا اسانتیاوې اخستلو کې بریالي شي او د دې ټول پیټې بیا په عام اولس اچول شي د دوی په وینا کو حکومت چرې د آی ایم ایف په پروګرام کې پاتې کېدل غواړي نو ورته خپل ټیکس آمدن سیوا کول او مراعات په ختمول وی
دغه پاکستان کی معاشي مشکلات تو بھی کم ہوتے
د پاکستان اقتصادي ستونزې په نږدې کې کمېدل نه لیدل کیږي که حکومت د آی ایم ایف په پروګرام کې وی نو ورته به رعایتونه ختمول وی ټیکس آمدن به سیوا کول وی خو د دې لپاره د حکومت سره نوې لار نشته او ورته به په دې لړ کې نوې ټیکسونه لګول وی
شیر یربټ زیاته کړه راتلونکي مالی کال کې به پاکستان ته د درنې بهرنۍ قرضې ورکول وی او د سود د زیاتې شرې لوجې بارانه یو کورنۍ قرضې ډېرې زیاتې شوې دي او اولس د یو مشکل صورتحال سره مخامخ دی سیډونکي او اقتصاد پوهان غني هیواد د موجوده اقتصادي ستونزو څخه راوستلو د پاره تر ټولو مهم کار په بجټ خساره کابو منتلو د پاره د ټیکس یو شفاف نظام راوستل شتمنه ډلې د ټیکس د جلد لاندې راوستل کاروبار دوست ماحول پیدا کول د بارانۍ سرمایه‌کارۍ د پلار کې پراته خندان ختمول برآمدات زیاتول ته هدف اخودل د ډیجیټل ټیکنالوژي او انساني پرمختیا ته پام لرنه ده الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
اقتصاد پاړه باندې بل رپورٹ هم پاکستان کې د ګرانې کچ په شمول خوراکي توکو به راټیټ شي ودی د پاکستان د شماریاتو ادارې په ونیز رپورٹ کې هم د ګرانې په شرح کې د یو اشاریه شپږ صفر فیصد کمی خبره کړې ده په یاد رپورٹ کې راغلی چې د پېټرول بای راټیټ شوې دي خو لدې عمله د خوراکي توکو نرخونه زیات ندی راټول شوی. نور جزئیات د ملک وکاس په دې رپورت کې.
تا پاکستان د شماریات ادارې په ونیز راپور کې ویلي شوی دی چې د سمو دې راسه د ګرانه پشره کې کمی راغلی دی او د پیازو ټماټرو او اوګي په ګډون د دالو مسورو روجو او اوړو بای راټیټی شوی دی. د سره سم د پېټرولو او ډیزلو بایو کې هم کمی راغلی دی. حکومت هیله سرګندوي چې د نرخونو کمی دو سره به د نورو ضروري شیانو په نرخونو هم اثر پریوزي او عوام وای چې داسې نخکاری.
کریلی چیزان بازار 400 روپے دڑے اگر 400 450 دے رہے بینگن 450 روپے دڑے چلے گی ٹماٹر چیری پیٹے 350 روپے پیٹے خرسی پیاز 400 روپے دڑے خرسی آلوم 400 روپے دڑے خرسی
زمون د ملکی سو سبزیم شروع شوی دی او دا چکم گاڑی تا سوینه نو دار پنجاب دی نو دا بینه چکم دیو سب وره خوڑی رگران و نن چکم دینو نن ماشاءاللہ خارزان دا او باقی را ٹینڈی تورے کدوان وغیرہ دا ٹولی سبزی زمون دا ملکی دی مقامی سبزی دی باو جی آو نو نن خدا سخکاری چرا سبزی پا لاندی را روان دا
دشمیر شمیرن اداره راپور دا پخلی حکوی چی دا پیٹرولو او ڈیزلو پا گردون دا نورو توکو بای راٹیٹی شوی خو گلس پا یاد توکو او پا خاص توگا پا پیٹرولو او ڈیزلو پا نرخونو کی دا کمی نمخصوصوی وای چی ترسو دا تیلو پا بایا دا لیٹر پا حساب یونیم سلو پوری نوی راغلی دا گاڈو کرایان نوی کمی شوی ترحاغی پا گرانے کی خکارا کمی نشی رات لی او موجودہ ارزخ دا سبزیانو زیاد پیداوار دی نچی حکومتی اقدامات دی
کا تیل گرزانم شینو کارانے پلس او پیزل لس باین ارزانی گی کم از کم چې 150-140 لیٹر ڈیزل پیٹرول راشی سین جی ارزان شي سین جی مگران دا دل تک دا لوکل گاڑی تو سونو وی دا ټول پسین جی کی چلی گی او چې دام سنا سا ارزان شینو بیا با سنا سا سر پرے باسی لیکن کا پلس پیزل لس روپی باندې نه ارزانی گی او نگرانی گی
او د تیل ریلیف رالے خو چې اغي پسې شاته نگرانی کیږي او معلومات گئی چې عوام لست ریلیف ملاوی کنه ملاوی کی اغه شانتی کتل ار سم ارزان شي خو عوام ته به ریلیف څنګه نه ملاوی کی چې عوام باندې قشان بحران راخته دي.
کله یو خو د خوراکي توکو بای د طلب او رصد د زیاتوالي او کمښت له امله راټیټی شوی لبل اخوا د شلو توکو بای هم لوړی شوی دی. د اقتصاد د پوهانو د وینا تر مخه د نړیوال منډه له استحکام څخه روستو د تیلو په بایو کې کمواله راغله چې په وختي ډول د ګرانې کچا راټیټه شوی خو د وخت په تیرېدو سره ښکاری چې د ګرانې کچا به بیا لوړی شي. په دې اړه باید کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي.
یو خو چې د غیر ضروري غنم امپورټیشن د غیر په اړه شي دا ولي شي او بیا اوس چې گورنمنٹ پرچیز نه کوي نو آیا دا پرائیویټ سیکٹر وږي څنګه ریګولیټ کوي کنه اوس لیټ سپوز تاسو شو اوس شو ما موږ غنم واه سره سره موږ ستور کو سبا دې خرڅو نو ما سره گورنمنٹ سره شکو دي د دې لپاره پراپر پالیسی په کار نه هیر دا کار وسنګ سیټ کی نو دا غلطه او پولیټیکل ویل موږ په کار دي چې موږ دا پرابلم چې ګمیره ائیډنټیفای کوو اسان
پولیسي وګړي او دماش پوهان وای چې د پېټرول او ډیزل او بای راټیټېدو اثر دی په نورو توکو هم سرګند شي نو هله به په مجموعي توګه په ملکی ارزانی راشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان د کوټنا هم د وی وی ډیو خبريال حمید سمسور رپورٹ راکوي چې بلوچستان کې خبريالانو نن د اسمبلی د کاروای څخه بایکاټ کړی. بلوچستان پریس کلب دوه ورځې وړاندې د ضلع انتظامی لخوا د پابندیز لګیدلې او په ځد باندې په ملک دوی د ځای خبريالانو احتجاجي کمپاین هم پیل کړی دی. حکومت وایي چې دوی داسې پلان نه لري چې د آزاد صحافت مخنیوي وکړي یا پریس کلب بند کړي. نور تفصیل د کوټنه د امیت سمسور په دې رپورت کې
د بلوچستان منینب جرنلست او د کوټي د مطبوعاتو کلب غړي د اسمبلی د رواني غونډې پر مهال د احتجاج په توګه ووتل او بایکاټ یې وکړي. د دوی د دغه احتجاج مشري خلیل احمد او عبدالخالق رند کواله. د دوی په خبره چې دوی ورځې وړاندې پولیسو د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د بلوچ اکجتي کمیټي غړي مارنګ بلوچ په گوادر کې د ځغن تار د لګولو په ضد د سیمینار څخه د منکولو لپاره ټولې دروازې وتړلې. پریس کلب یې تر څو ساعتو پورې محاصره کړی و. بیا بلوچ اکجتي کونسل د کلفونو د ماتولو وروسته ودانۍ ته ورننوتل. د پریس کلب په حال کې خپل سیمینار وکړي چې د غونډې لپاره لوړاندې بوکسوي و.
ان دي دا ان هر څړي ته د ایزاري ازادي حق پر کول کیږي. پریس کلب خو خاص کر اغزې دي چې د مسلمانو د چې کم خلک اواز پورته کوي دا و زیدي موږ هلته د خلکو د اواز پورته کول د پاره یو سټیج خلک تور کړی دي. چاته زنان کښنیان بیازله د حکومت خلک د حکومت مخالف خلک ټول راځي ته خپل خبر کوي او خپل اواز چې د حکومت پورې درو ادارو پورې سي. نو اور مورج چې بر مارنګ بلوز پروگرام دوران کې چې انتظامیه ازلې انتظامیه چې کم حمل وکي هغه ډېر انتهایی قابل نفرت دي قابل مذمت دي.
د بلوچستان وزیر اعلی وویل چې د دغې پیښې لپاره دوی یو کمیټه اعلان کړې ده چې هغه به پلټنې کوي.
د پریس کلب یا د چا د غږ د لاندې کولو نو زموږ فکر دی نه انده کې به دغه ډول سوچ را پیدا کړو. کله کله دغه ډول ستونزې په حکومت کې کچر یو کس تکړی په پلټنو کې به مخې ته راشي. د اساسي قانون د 19 مادې خبره تاسو کوئ خو د اساسي قانون 15 مادې ته هم وکتل شي او هغه دا چې بیل کم شرطه به د ریاست
خبریالان او حکومت ته څلور نکاتی غشتنی وړاندې کړلې. د دې پیښې بې پلاو پلټنی د کوټي ډي سي او په پیښه کې د ککان پولیسو لدندې څخه ګوښه کول شامل دي. خبریالان وویل کچېره حکومت د دوی د غشتنو په منلو او په عمل کولو کې پاتې راشي نو دوی به د مې یوستمه د تور ورزي په شان ولمنځي او په ټوله حیوانات کې به لاریونونه او احتجاجونه پیل کړي. خبریالان دا خبر هم کړل چې دا د اساسي قانون د 19 ماده زخه سرغړونه ده. خبریالان پریکړه وکړه چې د پولیسو د غیر قانوني ګامونو د غندلو لپاره د حیوانات پر ټولو پریس کلبونو کې به احتجاجونه پیل کړي. دوی وویل چې د حیوانات پر ټولو پریس کلبونو به تور بیرغونه راوځړوي. د خبریالانو نړیوال سازمان رپورټر ویډ اوټ بارډر وی چې پاکستان د خبریالانو لپاره له خطر ډک حیوانات دی. د دوی په خبره چې د نړۍ په یو سل اتیا حیوانات دوزخه پاکستان د صحافت د ازادي په حق باندې پر یو سل 25 نمبر باندې دی. د دوی په خبره چې صحافت د حکومت تر کنټرول لاندې دی. حمید سمسور یو ای ډی وا پټان.
په د پېښور او خیبر سیمه بلدیاتی ټاکنې چې کوم دی هغه کې ټاکل شو چې کوم غړي دي دا غی لپاره یو روزنه د تربيت پروګرام شو چې څنګه بدی نظام چلوي دی. وی ډی وا خبريال فرتینوار هم ورته ورغل او رپورټ په تیار کړي ستاسو په مرته راګرځو.
په کال 2021 2022 کې د قبایلی سیمینا په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوی نمائندگان وایي د دوی ټاکل کې دوه کال پس هم زیاتره کسان د دغه نظام د چلولو او د خپلو اختیاراتو نه خبره دي. ټاکل شوی تنان وایي داسې پروګرامونو د لارې به دوی دغه نظام په حق لپوه تر لاسه کړي.
الته اوس هم چکم د پولیټیکل ایجنټ زای ډی سی نیولې خو مغه اختیارات کړوړ او مغه دي اسسټنټ کمشنر چکم تبا ای پی ایس ایبل کې دا غا هوسم همغه کارتوت همغه دي. مونږ ته هم د دې نظام متعلق اغه نو هاو اغلا پورا نشتا نو په دې نظام او په عملی کولو کې مشکلات ډیر زیات دي. دا ټرننګونه مونږ ته ډیر لویه ګټه راکړي. نظام التلا اغه وده نه کړی اغه جرړې لانی جوړې کړي مشکلات ډیر دي.
حکومتي شمیرې خای په کال 2021 2022 کې تر سره شو انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې څو اته د زورو پورې تنان په بلدیاتی انتخاباتو کې ټاکلې شوې دي. په پیښور کې د ټاکلې شو غړو لپاره یو ورځنی تربیتی پروګرام په لوکل ګورننس سکول کې په پاکستان کې د امریکای میشن او پاکستان او امریکا په همکارۍ د زده کوونکو ادارې لخوا را جوړ شوی وو.
یا که ساده ژبه کې مونږ وایو نو جمهوریت مقامی کچه ترا وستله دا د پاکستان یو ایس الومنای نت ورک 55 باندې مونږ کوو. زمونږه مین ټارګټ چې کوم دی او کوم خلک هم دي آغاز وانان دي ورسره سیاسي کارکونان دي او ورسره ورسره کوم چې منتخب بلدیاتی یا مقامی نمائندگان دي هغه له داسې تربیتونه ورکو چې د جمهوریت دا کوم کانسپټ ته یا کوم مقصد دی دا ست وای دا کار څنګه کوي حکومتونه څنګه چلیږي نو دا خبره دا علم مونږ عام کوو.
په دغه تربیتی پروګرام کې ټاکلې شو تنانو ته په عملی توګه وښودلای شو چې څنګه به تاسو غونډه راغواړئ، قرارداد به وړاندې کوئ، په لاندې کچ به قانون جوړوئ او پوښتنو ځوابونه به ورکوئ.
د خلکو کې خلکو تھرست ده، ډیر زیات په ټریننګ لپاره شوق راځي، خفل پارټیسپیشن کوي که زنانی هم د سړونو بغیر ناراضي سړی ورسري خوندانی کروریانی که بچی خو دو غواړي چې مونږه پوهنا وکړو. په ټریننګ کې دوه ورځې ښه اکټیو ناستې، ښه سوالونه کوي. خو موږ ته پکار ده زما به د حکومت نه ډونرز نه درخواست دي چې څنګه اجلاس طریقہ مسو پیریدو ته خو اجلاس خو هغه خبره دوی چې دفتری نشته ده نو زما به د حکومت نه وینای چې فنډز ریلیز کوي دوته دوته آفیسونه ورکوي که ډونرز مخکې راتلی شي.
بلدیاتی نظام کې ټاکلې شوې تنان وایي د تربیتونو ترلاسه کولو سره که دوی ته دفترونه واک او کار کولو لپاره پیسې ورکړی شي نو په دې نظام به د پښتونخوا سره د قبایلي سیمې خلکو باور نور پوخ شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله تر اوسه پورې وکړ کې چې نه ستونزه ده. اسلام آباد های کورټ نن شاعر احمد فرهاد چې 13 ورځې لادرک کړی شوی په مقدمه کې د دفاع او داخله وزارت چارواکي طلب کړی دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه راوي پیر راکوي.
د احمد فرهاد د لادرکی پر درخواست اوریدنی په محل د اسلام آباد های کورټ جسټیس محسن اختر کیانی اف آی آر درج کول ناکافی بللې او د دفاع د وزارت څخه لیکلې جواب غوښتي دي. عدالت د دواړو سیکرټریانو حاضری سبا درې بجې لازمی ګرځولې او اس اس پی اپریشنز تیا د سیکورټی کمانډر بیان چمکولو هدایت کړې دي. تیر ورځ د احمد فرهاد د لادرکی پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته جاجی مظاهره هم وسوه چې پکې ګډونوالو او د احمد فرهاد کورنۍ د هغه د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه او وی ویل کچري چې جرم یې کړی وي نو عدالت ته دی وړاندې کړی سي.
احمد فرهاد د مې په 15مه د کور څخه لادرکه کړې سو او تر اوسه د هغه په اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. موږ ټول د هغه په اړه اندیشمن یو. زه تمه لرم چې عدالت به فرهاد واپس راوستو کې خپل رول ولوبوي.
د احمد فرهاد د لادرکه کولو سیمواري چانه د منلم. البته د نوموړي کورنۍ او د بشري حقوقو یو شمیر کارمندان د هغه د لادرکی تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګوي. نن د اوریدنې په محل د دفاع وزارت چارواکو عدالت ته ویلي چې د استخباراتي ادارې ISI وینا ده چې احمد فرهاد د دوی سره نسته، خو عدالت د ISI دغه بیان په لیکلي بڼه د جمع کولو حکم کړی. کی حکومت تر وسه د احمد فرهاد په معامله څه نه دی ویلی.
ډیر افسوس خبره ده چې شاعری کولو یا خپل پېښورانه زموارو تر سره کولو په تور کې خلک د مجرمانو په رنګ غیر قانوني توګه تختول کیږي. په هیواد کې چې سرنګ حالات روان دي نو څوک به هم محفوظ نه وي.
د تیرې اوریدنې په محل د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټیس محسن اختر کیانی ویلي وو وخت راغلی چې د دفاع سیکرټري او د استخباراتي ادارو مقامی مشران عدالت ته وغوښتل سي.
او دا وی او ایډیو خبری خبرونه وخت ساته ورسیده د سره ز نو شروان کلندر درنه د خپل پروفیسور عبد حسین او د انجینرانو د ټیم سره اخلم اجازه کوم خبره
دا غپی خزیاتیږي ور سره په دې اندیښنه